رسیدیم به پایان این مجله خبری. در کمتر از یک ساعت دیگر با همکارم فرشته جلالزئی باشید.
اوریدونکو سلام، جعفر احمدی ډیر زیات مننه تاسو پروگرام ته بخیر راغلاست. د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه مو یو ساعت خبرونه ده. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیم پر حالاتو تاسو رپورټونه او خبرونه لرو. قسیم سولمل به د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
لمړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د طالبانو په تړاو د دې شورا د مشر خبرې په رسنیو کې تحریف سوي دي. نن د افغانستان او هنګ کنګ ملي ټیمونه په شلووره نړیوال جام سیالۍ کې سره مخامخ کیږي، او په نړیوال خبرونو کې راغلي چې ایران د منځني واټن دوه بالستیک توغندي تېره ورځ وازمایل. د هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د دې شورا د مشر خبرې یو شمېر رسنیو ناسمې راخیستې دي. د سولې عالي شورا په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې پیر سید احمد ګیلانی ویلي وو چې د جګړې دوام او د وینو بهېدل د هیڅ افغان په خیر نه ده. ځینې رسنیو په وروستیو کې راپور ورکړ چې پیر سید احمد ګیلانی د طالبانو پر ضد جګړه نامشروع بللې ده. تر دې راپورونو وروسته اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویل هر څوک چې په هر مقام کې وي او له طالبانو سره جګړه مشروع ګڼي خپل مشروعیت د خلکو په منځ کې له لاسه ورکوي. د سولې عالي شورا وایي رسنۍ باید ډېر دقت وکړي او خبرې ناسمې خپرې نه کړي. په کابل کې د جرمني سفیر د افغانستان د ملي امنیت د شورا له سلاکار سره په اروپا کې د افغان کډوالو پر مسلې خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حنیف اتمر تېره ورځ د خپل کار په دفتر کې د جرمني له سفیر مارکس پوتسل سره وکتل. په دې کتنه کې حنیف اتمر ویل چې هیواد یې شمن دی چې له خپلو نړیوالو متحدانو سره په ځانګړې توګه له جرمني سره یو ځای پر داسې پروژو کار وکړي چې په نتیجه کې د مهاجرت امنیتي او اقتصادي عوامل له منځه ولاړ سي. د جرمني سفیر بیا ژمنه وکړه چې هیواد به له افغان دولت سره د اقتصادي ودې او د امنیت د تامین په پروژو کې همکاري وکړي څو د کډوالو عوامل له منځه ولاړ سي. د جرمني سفیر په دې برخه کې نور توضیحات ورنه کړل. د افغانستان او هند ترمنځ د دوه نوي انکشافي پروژو تفاهم لیکونه لاسلیک سول. د دغه پروژو د تفاهم لیکونو د لاسلیک پر مهال تېره ورځ په کابل کې د هند سفیر منپری هورا ویل
Small development projects are designed to deliver quick results.
کوچنی پرختي پروژې په چټکه توګه د ټولنې لپاره د نتیجې او ګټې په خاطر ډیزاین شوی دي. زه له ټولو عملی کوونکو ادارو غواړم چې خپل ټوله هڅه وکړي څو موږ په اغیزمنه توګه او لنډ مهال کې دغه پروژې عملی کړای شو. په بیلابیلو برخو کې دا وړې پروژې به په هغو ولایتونو کې تطبیق سي چې په تېرو کلونو کې هلته لږ کارونه سوي دي. د دې پروژو ارزښت نږدې 40,500,000 امریکایي ډالر اټکل سوی دی. ټاکل سوی ده چې د افغانستان او هنګ کنګ ملي ټیمونه نن په شلووره نړیوال جام کې سره مخامخ سي. دا لوبه به د کابل په وخت ماښام 6:30 بجې د هند په ناګپور ښار کې پیل سي. افغانستان د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې خپله لومړۍ لوبه د سه‌شنبه په ورځ له سکاټلند څخه د 14 منډو په توپیر وګټله. په دې لوبه کې افغان لوبغاړی شهزاد محمدي غوره لوبغاړی وټاکل سو. له هنګ کنګ سره د نننۍ لوبې په اړه د ازادي رادیو ته ویل
ان شاء الله الکان دې ته مددي چې هنګ کنګ لوبډله ته مونږ هلته کې ماتې ورکو ان شاء الله. میچ ګټلو سره الکان نور هم راټیټ شوي دي. نو کوشش به کوو نور دواګانې ودوالو نه لرې دواګانې وکړي.
هنګ کنګ په دې نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه له زیمبابوې څخه بایللې ده. د شلو ورونو په دې نړیوال جام کې تېره ورځ بنګلاديش هالند ته او عمان ایرلند ته مات ورکړه. سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته. ایران د منځني واټن دوه بالستیک توغندي تېره ورځ وازمایل. تهران له دې سره د امریکا هغه اعتراض ته پاملرنه ونه کړه چې یو ورځ مخکې د ورته ازموینو لپاره کړی و. ایراني رسنۍ وایي چې قدر توغندي د ایران له شماله وتوغول سول او د هیواد په جنوب کې خپل هدف چې نږدې 1,300 کیلومتره لرې و وویشت. فارس خبري اژانس وایي چې پر دې توغندیو لیکل سوي دي چې اسرائیل باید نابود سي. د سپینې ماڼۍ ویاند جاشر نست ویل چې دوی دا مسله څاري. ساري
We will continue to redouble our efforts with our allies and partners.
دوی موږ بل خپل متحدان او شریکانو سره په سیمه کې خپل هڅې درې برابر کړو څو د ایران مخاوني سوچې د توغندۍ پروګرام د نړیوالو قوانینو له چوکاټه بهر نسی موږ بندیزونه لګولای سو یو شمیر لګیدلې دي همدارس په دې برخه کې هر ټاکل سوې ده چې څه ډول وسایل او مواد ایران ته صدر دای سي موږ له خپل شریکانو سره کار کولای سو چې د داسې صادراتو مخاوني سي چې په کې داسې څه وي امریکای چارواکی وایي چې دوی د دغه توغندې پازماینه خبر وو او لخپل لوري هم دراز د ملګر ملتونو لوري پر مناسب جواب غور کوي تمه ده چې د سوریې د سولې د خبرو دوهم دور د مارچ په 14مه پیل سي د سوریې لپاره د ملګر ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د مستورا تیر ورځ ویل تر راتلونکي دوشنبه به د دې غونډې د جوړېدو تایید وکړو تمه ده چې د خبرې د سوریې د راتلونکي حکومت د 13 میاشتو په ترڅ کې د انتخاباتو او د نوي اساسي قانون د جوړېدو پر موضوعاتو تمرکز وکړي تر اوسه نه د بشار الاسد رژیم او نه هم د سوریې د حکومت مخالف ډلو په دې خبرو کې د ګډون اعلان کړی دی خو د حکومت مخالفو دومره ویلي دي چې د خبرو پیل د سیاسي واک د لیږد لپاره مثبت خبر دی د سوریې په شخړو کې چې 15 کال دی تر 2.5 لک ډیر کسان وژل سوي او په میلیونونو هم د خپل کورونو پرېښودو ته مجبور سوي دي او د دې مهال روسي خبر ده چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون تصویب کړ چې لمخې باید هغه خلک مخکې اجازه واخلي چې د موټرونو د کاروانونو په بڼه یا په شارونو کې د خیمو د وهلو په شکل اعتراضونه کوي د دې قانون لمخې مظاهره چانو باید تر مظاهره لږ تر لږه لس ورځې مخکې خپل اجازه اخیستې وي د روسي په قانون کې د مظاهرو او اعتراضونو په برخه کې دغه تعدیل تیر ورځې اعلان شو د نوي قانون لمخې په حقیقت کې د لارو کوڅو مظاهره هم شامل لشي چې عادتا سیاستوال پکې راغونډيږي دا تر دې دمه خبرونه
دا ساتي رادیو اوریدونکو پروګرام ادامه لري د سهار تر 9 بجو بر تاسو د ازادي رادیو د خبري یو ساعت خبرونه اوري ورسته په دې خبرونه کې د دغه مطالبه تفصیل اوریدلای شي لهرات د ازادي رادیو خبريال وای چې په شینلند کې د وسوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ وسواله نشته لا هم روانه ده په ډیره نور جزئیات څه دي
د دوی د راپورونو چې موږ تر کسې د دوی د علاقو ته د دوی د ملګرو ته تقریبا 50 شاوخوا خلک یادې چې دمرې دي موږ وته تقریبا د غشل ته دوی شاوخوا خلک شهیدان او زخمیان موږ هم درو
خو د ازادي رادیو خبريال وای چې دغه ارقام لا هم زد نقیص دي او نشي تاییدېدلی د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي له پاکستان سره په ترانزیتي تړون یا افتا کې تر اوسه کوم تعدیل نه دی راغلی د عامې روغتیا وزارت وایي هڅې تیزې کړې چې خلکو ته د ښو روغتیایي خدماتو لپاره خپلې لاسته راوړنې خپل ارقام او احصایې راغونډې کړي دا چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت څه ځانګړې لاسته راوړنې درلودې په دې خپرونه کې رپورټ ورباندې لرو په دې خبرونه کې موږ دوه اونیز پروګرامونه لرو د بشري حقونو ځانګړی پروګرام او ژوند په شیبو کې د هرات په شینډن ولسوالۍ کې له تیرو دریو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه روانه ده د ازادي راډیو خبریال نن سهار وویل چې په شینډن کې دغه جنگ نن هم روان دی د ملا محمد رسول په نوم د یوې ډلې ویان د ازادي راډیو ته ویلي چې د ملا منصور په نوم د یو قومندان پلویانې له یو شمېر سیمو ایستلي دي د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په جګړه کې تر اوسه لشت لږه اتیا وسلوال طالبان وژل سوي او ګڼ شمېر زخمیان سوي دي خو د ازادي راډیو خبریال لسمي په خپل رپورټ کې نن سهار وویل چې دغه ارقام ضد و نقیص دي او تر اوسه وروستۍ شمېرې نشي تاییدېدلی احمد شیبر په دې اړه رپورټ لري
د هرات شینډن ولسوالۍ په چهار قلعه او بخت آباد سیمو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه روانه ده د افغانستان د ملي دفاع د وزارت مرستیال ویاند بریج جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل
بین نیروهای ملا محمد رسول
د ملا محمد رسول او ملا منصور د وسوالو ترمن جګړه پیل شوې دي تر کوم ځای چې زه خبر یم تر دې دمه دا جګړه خپل منځي جګړه ده، خو که چېرته دا جګړه داسې پراخه شي چې ملکیانو ته ګواښ پیدا کړي، پرته له څه شکه چې بیا به موږ لاس په کار شو. داسې راپورونه خپره شوي دي چې افغان ځواکونه هم په توپونو د دې جګړې په لوري ډزې کړي دي، خو برید جنرال رادمنش وایي چې زموږ ځواکونه لا په جګړې کې ښکېل نه دي. تر اوسه افغان ځواکونه یوازې وضعیت څاري او په جګړې کې نه دي داخله شوي. د افغانستان د دفاع وزارت په وینا په شینډنډ کې د طالبانو په خپلمنځي جګړې کې شاوخوا 80 وسلوال وژل شوي او ګڼ نور یې ټپیان شوي دي. د ملا رسول د ډلې ویان ملا عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته د دې جګړې په ترڅ کې دواړو لوریو ته د اوښتو تلفاتو په اړه وویل.
په دې کې تقریبا د دوی د راپورونو چې موږ ته راکړل شوي د دوی د علاقو ته د دوی د ملګرو سره تقریبا 50 شاوخوا خلک یادي چې دوی مړي دي. موږ ورته تقریبا دغه شل 50 شاوخوا خلک شهیدان او زخمیان موږ هم لرو.
په شینډنډ کې درې ورځې مخکې جګړې د برمکان په سیمه کې د ملا منصور او ملا رسول د وسلوالو ترمنځ پیل شوې چې اوس د چهارقلعه او بخت آباد سیمو ته خپرې شوې دي. د ملا محمد رسول د ډلې په وینا د شینډنډ په جګړه کې د دوی وسلوال برلاسي دي، خو تر اوسه د ملا اختر محمد منصور ډلې د دې جګړې په اړه له رسنیو سره معلومات نه دي شریک کړي. څه باندې دوې میاشتې مخکې هم په شینډنډ کې د طالبانو ترمنځ جګړې شوې وې چې بیا د ملا محمد رسول پلویانو ادعا کړې وه چې د زیریکو سیمه یې د ملا منصور له وسلوالو تصفیه کړې ده.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسې واوریدل چې د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ وسلواله جګړه روانه ده. له هراته د ازادي راډیو خبریال شاپور صابر را سره د ټلیفون په لاین کې دی. شاپور صابر صاحب، پښتو خبرې نسی کولای، له دنه به دری معلومات اخلو او زه به درته د دوی د خبرو جزئیات وایم. صابر صاحب، د دغه جګړې په اړه وروستي معلومات څه دي؟ تاسې که معلومات راکړئ زه به اوریدونکو ته ووایم.
خب آنچه که در بحث جنگ شندن و زاده خوردهای مسلحانه میان دو گروه از طالبان در منطقه زیرکو و پرمکان مطرح میشه اینه که هنوز هم جنگ جریان داره، نه به شدتی که در روز گذشته بود و همچنان یک روز قبل از او. چیزی که تاکنون در تلفات مطرح، همچنان آمار ضد و نقیض مطرح میشه، هم از سوی طرفهای درگیر جنگ و هم از سوی مقامات محلی در ولایت هرات. آماری که تاکنون از سوی مقامات محلی مطرح شده حدود 130 نفر کشته و زخمی. اما نکته که تازگی داره در این بخش ای است که بعضی از بزرگان قوم در بلوچستان شندن و همچنان بعضی از مقام دولتی در بلوچستان شندن از افشای نام خود خودداری میکنن، میگن که ملا ننگیالهی که رهبری جنگ به نمایندگی از ملا محمد رسول به عهده داشته، به افراد از این تلفات زیادی وارد شده و خود ننگیالهی همراه با تعدادی از افراد مسلح خود و کسایی هم که سلاحشان در میدان جنگ باقی مانده به اردوی ملی پیوستند و این مسئله تاکنون از سوی نیروهای اردوی ملی نه تایید شده و نه هم رد شده.
در ازادی رادیو اوریدونکو تاسی لهرات از مجد خبریال سرگندوانی او رئیس صابر شاپور صابر وایي چې د زیرکو پر مکان په سیمه کې جګړه لا هم روانه ده، خو هغوم رشیدت نه لري لکه څومره چې پخوا یې ویل شوي وو. لکه پرون او وړمه ورځ دی وایي چې سیمه ییز چارواکي د تلفاتو په اړه ضد نقیض ارقام ورکوي. داسې ویل کېږي چې 130 تنه مړه او زخمیان دي، خو دغه ارقام لا هم په دقت نشي تاییدېدلی. دی وایي چې په شینډنډ کې د ملا ننګیالي په نوم یو تن چې په جګړه کې ښکېل و د افغانستان د ملي اردو ځواکونو ته تسلیم شوی دی له خپلو ځینو نورو وسلوالو سره. خو دا خبرې د پښینډن کې د ځینې داسې قومي مشرانو او حکومتي چارواکو په حواله کوي چې نه دي غوښته چې نمونه یې څرګند سي. نو د دې خبر ډېر تایید به هم شایي اوس ممکن نه وي. صابر صاحب، لنډ که ووایه ملکي خلکو ته، خو به د تلفاتو په اړه تاسې څه خبر نه یې اورېدلی؟
از بس قیرانزانی ها از طرفاتی که داری نیه منطقه گزارش ها میرسانه که قبل از شروع جنگ از این خانواده هایی که در این مناطق ساکن بودن خانه خود انتقال دادن به مناطق نسبتا امن ولسوالی شندن و شمار هم در ولایت هرات گفته شده که قبلا مسکن بودیدن.
دیر زیاد مننه تاسی اوریدونکو زمشت خبریال شاپور صابر سرگندوانی اوریده لحیراته پشندن که در روانی جگره پرده وای چی غیر نظامی کسانو تا یعنی ملکی کسانو ته د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوی، خو دا خبره سوې ده چې د جګړې په سیمه کې او دغه سیمه کې نږدې ځایونو ته استوګنو خلکو د دغه نښتو تر پایل مخکې امن سیمو ته کړي ایستلې وې. دی وایي چې ځینې کورنۍ حتی هرات ښار ته هم تللې دي. اوریدونکو، تاسې به د خپرونو په جریان کې په دې اړه له نورو پرمختګونو خبروو. د ازادي راډیو د موږ د نن ماښام تر 8 بجو پورې خپرونې لرو. ماښام په 8 بجو زموږ په خپرونو پسې د امریکا ژغ راډیو خپرېږي.
جنگ دولک
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویله پاکستان سره په ترانزیتي تړون یا اپټا کې تر دې دمه څه تعدیل نه دی راغلی، خو د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې د اپټا په تړون کې د تعدیل خبره کړې او ویلي دي چې پر دې اساس به د افغانستان په خاوره کې د پاکستان پر سوداګریزو مالونو ګمرکي مالیه نه لګول کېږي. د ورځپاڼې دا خبر د پاکستان د سوداګرۍ د وزیر خرم دستګیر په حواله ورکړی دی. قسیم سولمل په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکي وایي د اپټا په تړون کې د تعدیل له مخې افغان حکومت په خپله خاوره کې د پاکستان پر سوداګریزو مالونو مالیه لغوه کړې ده، د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې د دغه تړون د تعدیل موضوع بشپړ شلوزی وروسته له پاکستان سره مطرح سي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویاند مسافر قوقندي د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه تړون د تعدیل پر مسودې کار جریان لري او ډېر ژر به له پاکستان سره شریک سي.
مسودې تعدیلات از 6 روز دیگه به پاکستان روان میکنیم. در اخیر هفته
دی وی تر شپږ ورځو پورې د تعدیل مسوده پاکستان ته لیږو او د مارچ په وروستۍ کې په اړه په کابل کې خبرې کوو. تر اوسه کوم تعدیل پکې نه دی راغلی او دا همغه د 2010 میلادي کال تړون دی، خو افغانستان سل په سلو کې پکې د تعدیل راوستو غوښتونکی دی. چایا د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي تړون په 2010 میلادي کال کې د 15 کلونو لپاره لاسلیک شو. د همدې تړون له مخې افغان سوداګر کولای سي خپل سوداګریز مالونه د کراچۍ او واګېله بندرونو څخه هند ته یوسي او پاکستان بیا د افغانستان له خاورې سوداګریز توکي منځنۍ آسیا ته لېږلی سي. که څه هم دغه تړون موده اوس پای ته رسېدلې، خو د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې لا هم هغه د عملي کېدو وړ دی. افغان سوداګرو له دې وړاندې په وار وار شکایتونه کړي چې په کراچۍ او واګې بندرونو کې دوی ته ستونزې جوړیږي او حکومت په دې برخه کې په بې پامۍ تورنوي. د سوداګرۍ او صنایعو خونو د اماړیکو مسول سیام الدین پسرلی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت تر دې دمه لکه څنګه چې لازمه وه اقدامات نه دي کړي.
پاکستانی خواوې خپل په ژمنو باندې وفا نه کوي او افغان حکومت هم خپل مسؤلیت په ښه شکل نه اجرا کوي، ځکه د دې تړون مدیریت ډېر زیات مهم دی او عملي جنبه ډېر زیات مهمه ده.
خدای چې پاکستان لا پټا تړون څخه څومره په خپل ګټه کار اخیستی دی او افغان حکومت باید په دغه تړون کې خپلې ګټې څه ډول خوندي کړي، هم د پښتنمې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت له مخکېني مرستیال او اقتصادي کارپوه متصل کومکي څخه وکړه. نوموړی په جواب کې وویل
مخکېنی دغه تړون د بازو کړیو د خوانه په ډېر عاجله سره امضا شو او هغه د افغانستان هغه دلچسپیو ته چې په دې تړون کې باید وي په فرانه نظر ورته ونه کتلې. بازی تړونکې نیمګړتیاوې وې چې پاکستان ته ډېر امتیازات ورکړي او افغانستان کم امتیازات لرل.
شغلې کومکې له افغان حکومت څخه غواړي چې په دغه تړون کې د افغان سوداګرو او ملي ګټو ته پام وکړي او د تعدیل لپاره ژر لاس په کار سي.
د ازادي راډیو اوریدونکو، نن به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په د هند په ناګپور ښار کې د هانګ کانګ د کرکټ له ملي لوبډلې سره د شلوریز کرکټ د نړیوال جام لپاره مسابقه لري. دغه مسابقه د نن ماښام په 6 بجو پیل کېږي او د ازادي راډیو اوریدونکو په پرله پسې ډول په افغان بیسیم 1313 شمېره باندې پیغامونه راستوي. له حکومت غواړي چې هغو کسانو ته جزا ورکړي چې د کرکټ د مسابقې تر بری وروسته یې هوایي ډزې کوي. د ازادي راډیو یو اوریدونکی رحیم الله مقدس لیکي زه ولسمشر غواړم چې هغه حکومتي چارواکي مجازات کړي چې د کرکټ د مسابقې تر پای ته رسېدو وروسته هوایي ډزې کوي او د ملکي خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د ازادي راډیو په خپرونو کې به تاسې د کرکټ د نننیو مسابقو په اړه نور معلومات هم ترلاسه کړئ. پا په بلخ کې د افغانستان د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي پر وسلوالو طالبانو غږ کړی دی چې د افغانستان د سولې له بهیر سره د یو ځای سي د اجرایه ریاست دویم مرستیال پرون په بلخ کې وویل چې وسلوال طالبان د سولې د خبرو سره د یو ځای کېدو موقع لري، خو هغه کسان چې په افغانستان کې سوله نه غواړي پر ضد به یې جنګ روان وي. مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریفه رپورټ لري.
محمد محقق وویل که طالبان افغانان دي او پر اسلامیت ایمان او عقیده لري، پریکړه د خلکو ته وسپاري او د آزادو ټاکنو له لارې د سیاسي قدرت خپل کړي. طالبان چې د انسانیت او افغانیت لافې وهي اوس د راشي واک د خلکو ته وسپاري، هغو خلکو ته چې مقاومت او جهاد یې ترسره کړی دی. دوی د تصمیم ونیسي، ټاکنې د ترسره کړي، دوی د هم صندوق کېږدي او موږ به هم ورته صندوق کېږدو. محمد محقق چې د عبدالعلي مزاري د مرګ د یوشتم کال یاد غونډې ته په مزار شریف کې خبرې کولې، په غونډه کې یې خپلو زرګونو پلویانو ته وویل چې افغانان د سولې لیواله دي، خو باعزته سوله غواړي او هغه سوله غواړي چې پکې اساسي قانون رعایت شي او 15 کلن لاسته راوړنې حفظ شي. هغه وویل که مخالفین د یادو شرایطو په منلو سره د سولې خبرو ته حاضر شي، دوی به ورته ښه راغلاست وایي، او که نه بیا به د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په مرګونو حملو سره له منځه یوړل شي. خو په عین وخت کې یې وویل د سولې عالي شورا مشر یو بې ځایه بانګ یا غږ پورته کړ او د مخالفینو په وړاندې یې جګړه ناجایزه وبلله. هغه وویل چې د طالبانو په وړاندې د خلکو او هیواد د ساتنې په مقصد جګړه جایزه ده. د سولې عالي شورا مشر یو بې ځایه بانګ ترسره کړ. هغه وویل چې د وسلوالو په وړاندې جګړه ناجایزه ده، ګواکې هغه به پوه نه وه، خو د هغه چا په وړاندې چې زموږ د بچیانو وینه تویوي جګړه جایزه ده. دا په داسې حال کې ده چې په کراتو د افغان دولت چارواکو د مخالف وسلوالو په وړاندې دوه ګونې تګلاره غوره کړې ده، کله یې پر دوی د سولې غږ کړی او کله یې هم پر نظامي ځپلو ګواښلی دي.
اوریدونکو، د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي چې د دغې شورا د مشر خبرې تحریف شوې دي. د سولې عالي شورا په یوه اعلامیه کې ویلي چې پیر سید احمد ګیلانی داسې نه دي ویلي او ځینې مطبوعاتي ادارو د ده خبرې غلطي راخیستې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هڅې یې پیل کړې چې په راتلونکي کې افغانانو ته د ښو صحي خدماتو د رسولو لپاره د خپلو بریاوو حساب وکړي او هغه ارقام او احصایې چې په دې ارتباط له دوی سره کومک کولای شي راغونډ کړي. د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د روغتیایي چارو د کورنیو او بهرنیو متخصصینو یوه مسلکي غونډه جوړه سوې وه چې په هغه کې په دې ارتباط نور جزئیات ورکړ سوي دي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند برغلی و او رپورټ به یې وړاندې کړي.
که څه هم په افغانستان کې خلکو ته د معیاري روغتیایي خدمتونو د نه رسېدو له امله شکایتونه کېږي، خو د عامې روغتیا وزارت وایي هڅې کوي چې خلکو ته د ښو روغتیایي خدمتونو د رسولو لپاره د ښو روغتیایي خدمتونو ارقام، احصایه او نتایج وڅېړي او له مخې نوي پروګرامونه جوړ کړي. په دې هدف د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د یو شمېر کورنیو او بهرنیو متخصصینو یوه علمي ناسته جوړه شوې وه چې د روغتیایي خدمتونو د کمیت او کیفیت د لوړولو لپاره نظرونه سره شریک کړي. عامې روغتیا د وزارت مرستیال احمد جان نعیم وویل
کنفرانس امروزی در ارتباط نتایج سال 1394 است.
نننی کنفرانس د 1349 مریض کال د نتایجو د څېړنو په مقصد جوړ شوی چې په روغتیایي چارو کې څومره راسته راوړنې شوي، ناروغۍ کومې وي او ستونزې څه وي. د دې نتایجو څېړل به د عامې روغتیا وزارت له راتلونکو پروګرامونو او ستراتیژۍ له جوړولو سره مرسته وکړي.
ښاغلي نعیم وویل له 2000 میلادي کال راهیسې خلکو ته روغتیایي خدمتونه زیات شوي او د مور او ماشوم په مړینه کې کموالی راغلی دی. عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په 2002 میلادي کال کې په هرو 100,000 زیږونونو کې د مور او ماشوم مړینه 1600 وه، خو په 2010 میلادي کال کې دغه مړینه 322 ته راټیټه شوه. همدارنګه په 2002 میلادي کال کې چې په هرو 100,000 زیږونونو کې 255 ماشومان مړه کېدل، په 2010 میلادي کال کې دا کچه 95 ته راټیټه شوې ده. و جوړ ناسته کې په روغتیایي چارو کې د جمهور رئیس سلاکار فیض الله کاکړ د روغتیایي خدمتونو د رسولو لپاره پر ارقامو ټینګار وکړ او ویل چې ارقام او احصایه کولی شي چې خلکو ته د خدمتونو د رسولو دقیقه تګلاره او راتلونکي تیاری اسانه کړي. د مرکزی احصایه مرستیال حبیب الله موحد وویل تر اوسه چې په دې برخه کې کوم ارقام وړاندې شوي کافي نه دي، خو په لاسته راوړنو کې شمیرل کیږي.
آخرین سروی که سال 2013 و 14 بوده نتایج از اونشان میده که یک پیشرفت
ورستی سروی چه پا 2013 میلادی کال که ترسره شوی خیلی چه در اختیار پا برخه که پرمختک شوی. در سروی لمخی پسلو که درش پیته و میندوار میرمنو مخی لزیگون سخر اختیاری مرکزونو تا مراجعه کردی چه پا خواد افیسدی دیر کم و او خزی در مختلف و دلائل و لعمل روختونو تا نشوی رسیدلی.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای وس محل په ټول هیواد کې له خصوصي روغتونونو پرته سباند 200 روغتونونه او روغتیایي مرکزونه شته او پلان لري چې دا شمیر نور هم زیات شي، خو خلک وای وس محل په هیواد کې د روغتیایي خدمتونو د کموالي له امله هر کال په زرګونو خلک د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ځي. دوی له حکومت هیله کوي چې په هیواد کې د روغتونونه زیات کړي سو په دې برخه کې د ناروغانو ستونزې کم شي.
اوریدونکو تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت خلکو ته د غوره روغتیایي خدماتو په برابرولو کې څومره بریالی و؟ او تاسو کولی سئ چې په دې اړه خپل نظر د افغان بیسیم پر 1400 شمېره د اسمسونو له لارې له موږ سره او د موږ له لارې د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. نو پیغامونه راستوي موږ باید درته خپرو. د افغانستان د په کابل کې د برېښنا ریاست وایي چې د کابل ښار په د برق په اووم او دولسم جنکشن کې نوی برېښنایي سیستم فعال سوی دی چې د دې پر اساس به د برق د جریان ټول بهیر معیاري سي او په کابل ښار کې به د برق پرچاوي هم ورسره کمه سي. محمد حدیث پردیس په دې اړه له کابل رپورټ لري.
د برېښنا ریاست او په کابل کې د ایران د سفارت چارواکو د چهارشنبې په ورځ د اووم او دولسم جکشن د ډیجیټلي سیستم پروژه رسمن پرانستله. د برېښنا ریاست مشر قدرت الله دلاوري د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې له انالوګ څخه ډیجیټلي سیستم ته د اووم او دولسم جکشنونو د تبدیلېدو هوکړه دوه کاله وړاندې له یوې ایراني کمپنۍ سره شوې وه چې دوه میلیونه امریکایي ډالره لګښت پرې راغلی دی.
لږ مشکلات و چې هغه به همیشه په کابل ښار کې د برېښنا د پرچاوي لامل کېدل، خو انشاءالله د دغو نو دستګاو په فعالېدو چې سامان او تجهیزات یې بیخي نوي دي هغه مشکلات به مو حل شي.
له ایراني کمپنۍ سره د شوې هوکړې له مخې د اووم او دولسم جکشنونو هغه پرزې چې یا ډېرې زړې شوې وي او یا یې کار نه کول لرې شوې او پر ځای یې نوې او پرمختللې پرزې او سیسټمونه لګول شوي دي. د برېښنا ریاست د معلوماتو له مخې د اووم او دولسم جکشنونو په مربوطه سیمو کې شاوخوا 90,000 کورنۍ ژوند کوي او دوی تبا د 1530 ترانسفرمرونو له لارې معیاري برېښنایي خدمتونه ورسول شي. کارتینا ولوخیل، بګرامي، شاشهید، قلی زمان خان، ششدرک، یکتوت، قابلبای، اوتخیل، پکتیاکوټ، ترخیل، صنعتي پارکونه او دویم او دریم مکروریان هغه سیمې دي چې په اووم او دولسم جکشنونو پورې مربوطې دي. په ورته وخت کې په کابل کې د ایران قونسل ناصر زمانی وایي چې ایران د انرژي او برېښنا په برخو کې ډېر امکانات لري او په همدې برخو کې بل افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. سره له دې چې د برېښنا شرکت مسؤلین په ډیجیټلي سیستم د برېښنا سنبالول یو پرمختګ بولي، خو په ځینو برخو کې خلک دا شکایتونه هم کوي چې له انالوګ څخه ډیجیټل ته د برېښنا د میټر اړول د دوی د برېښنا لګښتونه څو برابره زیات کړي دي.
خبریاست. ساینسپوهانو د غاښ د ډکولو لپاره یو ډول بایو اکټیو شیشه جوړه کړې ده. دا ماده د امریکا د اوراګان پوهنتون څېړونکو جوړه کړې. د غاښ د ډکولو اوسنی مواد شپږ کاله دوام کوي، خو ساینسپوهان وایي چې دا نوي شیشهیي مواد د انسان له بدن سره تعامل لري او کیدای شي د غاښ په طبابت کې لوی بدلون راوړي. په خوله کې موجوده باکتریا چې د غاښ د ورستېدو سبب کیږي پر دې شیشهیي مادې تاثیر نه لري. بیو اکټیو شیشه چې پودرو ته ورته ماده ده د سلسیم اکساید، کلسیم اکساید او ګوګرد اکساید په شان ترکیبونو څخه جوړه شوې ده. په امریکا کې هر کال تر 122 میلیونه زیات غاښونه ډکیږي. هر غاښ په کال کې تر 6,000,000 ځلې زیات ژوول کوي.
ته ازادي راډیو اوریدونکو تاسو کولی سئ چې دغسې په زړه پورې لنډ خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه باندې ولولئ، او دغسې ویډیویي رپورټونه هم لرو چې ډېر جالب دي، او د نړۍ په مختلفو سیمو کې پر دغسې په زړه پورې معلوماتو باندې جوړ شوي دي. تاسې د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس په یاد لرئ: www.azadiradio.com. د ازادي راډیو نننۍ خپرونه مو د ماښام تر اوو بجو پورې ده. له اوو بجو وروسته به بیا د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې درته خپروو. اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته غوږ سئ چې قسیم سوله ملي وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د دې شورا د مشر خبرې یو شمېر رسنیو ناسمې راخیستې دي. ځینې رسنۍ په وروستۍ کې راپور ورکړ چې پیر سید احمد ګیلانی د طالبانو پر ضد جګړه نامشروع بللې ده. په کابل کې د جرمني سفیر د افغانستان د ملي امنیت د شورا له سلاکار سره په اروپا کې د افغان کډوالو پر مسلې خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حنیف فاطمر تېره ورځ د خپل کار په دفتر کې د جرمني له سفیر مارک سپوتسل سره وکتل. د افغانستان او هند ترمنځ د دوه نوي انکشافي پروژو تفاهم لیکونه لاسلیک سول. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او هانګ کانګ ملي ټیمونه نن په شلو ورا نړیوال جام سیالۍ کې سره مخامخ سي. ایران د منځني واټن دوه بالستیک توغندي تېره ورځ وازمایل. تهران له دې سره د امریکا هغه اعتراض ته پاملرنه ونه کړه چې یو ورځ مخکې د ورته ازموینو لپاره کړی و. تمه ده چې د سوریې د سولې د خبرو دوهم دور د مارچ په 14مه پیل سي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون تصویب کړ چې له مخې باید هغه خلک مخکې له مخکې اجازه واخلي چې د موټرونو د کاروانونو په بڼه یا په ښارونو کې د خیمو د وهلو په شکل اعتراضونه کوي.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو به زموږ خپرونې د نن ماښام تر اوو بجو پورې اورئ. د ازادي راډیو په نننیو خپرونو کې تاسو ته د افغانستان او سیمې پر حالاتو باندې وروستي معلومات وړاندې کوو. د ازادي راډیو یو اوریدونکي نیک محمد له هلمند ازادي راډیو ته د افغان بیسیم پر اتلس سوه اتلس شمېره باندې لیکلي دي چې د شهزاد محمدي مرکه را تخبره کړی. لنیک مرغه د ازادي راډیو خبریال صالح محمد صالح په هند کې له شهزاد محمدي سره مرکه کړې ده. مرکه یې دا دی درته خپرو. شهزاد محمدي د سکاټلند سره د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په لوبه کې د لوبي غوره لوبغاړی وټاکل سو. محمدي پر افغانانو ژغ کړی دی چې د کرکټ د لوبي بریا دي د خلکو لپاره په غم نه بدلوي، او د کرکټ تر مسابقو وروسته دي هوایی ډزې نه کوي. صالح محمد صالح له دې سره خبرې کړې دي.
اول خدای لوی بریا مبارکي ټولې وادوالو ته یم. سره کوم چې موږ پېچ ولیدو پېچ دا رقم چې په هغه باندې تیز بیټنګ وشي، نو ځکه موږ د اوسلې نه کار واغستو. نو کله نور علي ځدران مان اوټ شولو نو کپتان اصغر پانه کړی راغو، هغه سره سره په یو لمه نو موږ سره فیصله وکړه چې په دې پېچ سره کوم چې دا دی نو بال په تیز نه دي مو به یو څلو سلوي خو یو څلو پنځوس ډېرې منډې وي. نو موږ کوشش کولی شو چې څومره موږ به ودرېږو هلته نو ډېرې منډې به جوړ.
تاسو څه فکر کوئ چې کله کله تاسو په ځینو مسابقو کې نه یاست، بل شو اوپنر کوم یو کېدلی سي د افغانستان په ملي ټیم کې؟
اوس چې تاسو وګورئ نو په ټیم کې ځان ته ځای جوړول دومره ګران کار دی، ځکه چې موږ دومره ډېر اوپنران لرو. څنګه چې تاسو وګورئ نو اوس منګل منګ سره یو اوپنر دی، عثمان غنی دی، زه خپله یم، او سره د نور علي ځدران دی، جاوید احمدي هغه څلور ورځو لوبو لپاره دی، او سره دغه شان عثمان غنی دی چې زموږ تیز لوبغاړی دی. هم کولی شي شوپینګ وکړي کپتان افغانستان نږدې ما بله ورځ د نیدرلینډ خلاف وارم اپ میچ کې وکړو. نو موږ ډېر داسې لوبغاړي لرو کولی شي شوپینګ وکړي.
شو اوپنران په نوو لوبغاړي کې څوک کېدلی سي؟
اوپنران ټول نشي کېدلی، ځکه چې د هر سړي خپل نمبر معلومې دلته چې اوپننګ دی کوم. نو هغه یو ځایما نور علي ځدران دی، عثمان غنی دی، جاوید احمد دی، چې څو داسې اوپنران شي هغه کولی شي. نو ټول اوپنران نشي کېدی. اصغر نورستان دی چې په درېیم نمبر راځي، نبی اسمی ګلبدین دغه نجیب ولکه همدا څلورم پنځم، د دې هر سړي خپل نمبر معلومې پوه شوې. نو اوپنران دی نه وي نو غواړو څوک نشته دی.
او د هانګ کانګ په وړاندې چې افغانستان مسابقه لري، څومره د بریا چانس تاسو ګورئ په افغان ټیم کې؟
انشاءالله علاقان دیتا مددی چی هانګ کانګ لوبډلې ته موږ هلته کې ماتې ورکو انشاءالله. پرون میچ ګټلو سره علاقان نور هم راټیټ شوي دي. نو کوشش به کوو نور دواګانې ودوالو نه لرې دواګانې وکړي نو موږ خپل کوشش کوسل پسلا.
او محمدی صاحب تاسو مخکې هم د خلکو څخه غوښتنه کړې ده چې د بریا په صورت کې هوایی ډزې ونه کړي، تاسو به خبر یاست چې تېره شپه هم په ځینو ولایتونو کې هوایی ډزې سوي دي، ځینې ماشومان وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. تاسو یو وار بیا له ملت څخه د ځوانانو څخه څه غوښتنه لرئ په دې برخه کې؟
موږ خو څه ټول لوبغاړي نن سبا چې معلومات وشو چې داسې وړکې ماشوم لګېدلی دی او هغه شهید شوی دی، نو لکان ډېر زیات خپه دي، نو موږ ورته ډېره دوام وکړه او ډېر لکان خپه هم پدی دي چې ولې دا خلک دا رقم وکړي چې موږ خوشحالي په غم باندې دغه کې. نو که موږ چېرته مسابقې ګټو نو دا خلک دي یو بل ته دعوت ورکړي، دوه رکات نفل دي وکړي، ختمونه دي وکړي، نو دا نه چې دې ډزې وکړي چې زموږ او تاسو خوشحالي په غم باندې بدلېږي، نو بیا خو ډېره بده خبره ده. نو
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړی او له سکاتلند سره د افغانستان د مسابقې غوره لوبغاړی شهزاد محمدی و چې د ازادي راډیو خبریال سلیم محمد سلیم مرکو سره کړی و. نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په ناګپور کې، د هند په ناګپور ښار کې د هانګ کانګ د کرکټ له ټیم سره د شلوره کرکټ د نړیوال جام لپاره مسابقه لري. دا د ازادي راډیو په خبرونو کې په دې اړه نور جزئیات هم درته وړاندې کوو.
ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو تر دې وروسته زموږ دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سئ. د بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او بیا وروسته د ژوند په شیبو کې پروګرام. خو د ازادي راډیو د افغان بیسیم پر تاسو اتلس شمیره باندې اول وار یوې میرمنې یوې خور له هلمند پیغام راستولی، نو دا به ووایم وروسته به بیا پروګرامونو ته ولاړ سو. دا ملاله رحیمي نومیږي، د هلمند له لشکرګاه ښار څخه پیغام راستولی. دا لیکي چې روغتیایي خدمتونه په هلمند کې ډیر کمزوري دي او په درملتونونو کې بې کیفیته دواوې پلورل کیږي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هیڅ پام نه ورته کوي. ډیره مننه ملالې خورې. ازادي راډیو تاسو اورئ او اوریدونکو تاسو هم پیغامونه راوستوئ. په راتلونکي خبرونه کې به پاتې پیغامونه هم درته ولولو. اوس د بشري حقونو پروګرام او ژوند په شیبو کې.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.90 او په لوی ښارونو کې په 0.15 څپه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ پروګرام کې د ښځو د کار د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل د سیمیز دفتر د ماشمان د څنګ مرستیاله عفیفه معروف ده. شرغلست
مننه. زه هم په خپل وار خپل سلامونه ونې کې هلې انګرانه اوریدین کته وړاندې کوم.
د افغانستان په نافذه قوانینو کې د میرمنو د کار د حق په اړه څه ویل سوي؟
بلې، ډېر ښه سوال دی. زه ډېر خوشاله یم چې د افغانستان د اساسي قانون په 38مه ماده کې ویل سوي دي چې کار د هر افغان حق دی. یعنی داسې پکې نه دی ویل سوي چې د ښځو حق دی یا د نارینه وو حق دی. دا د دینه معلومیږي چې ښځې هم حق لري چې کار وکړي او نارینه هم حق لري چې کار وکړي، او دواړو ته د رخصتیان او د هغه اوقات چې باید کار وکړي د قانون پر اساس باندې، یعنی نارینه او دواړه کولای شي چې عین استفاده د دغه رخصتیان نه، دغه امتیازات نه، او د اجورې نه، یعنی د معاش نه، په عین معاش باندې دواړه کولای شي چې کار وکړي.
هغه مېرمنې چې له کورونو بهر دندې ترسره کوي له کومو سن سره مخ دي؟
بله، ډېر ښه. هغه مېرمنې چې د کورونو بهر دندې ترسره کوي، د کور نه چې وځي د کوڅې نه نیولې تر د کار د محیط پورې بعضې چالشونه دي چې د دوی په مقابل کې دي. مثلا په کار کې د جنسیتي تعویض ورسره کېږي په دفاترو کې، او ښځې ته هغمره ونده یا صلاحیت نه ورکوي لکه چې کوم چې نارینه ته ورکوي او عموما مدیران نارینه نه ټاکل کیږي په خپله چون همیش نارینه په قدرت کې دي او فکر کوي د دوی نظر دی چې یعنی نارینه ښه مدیریت کولی سي او ښځې نشي کولی په داسې حال کې چې ښځه او نارینه دواړه انسانان دي او دواړه کولی شي چې ښه فکر وکړي او ښه مدیریت وکړي یو کار او دا هم تجربه شوې ده چې په کورنۍ کې ښځې ښه مدیران دي او ښه اولاد روزي ښه کور اداره کوي ښه اقتصاد ته توجه کوي همدارنګه په ټولنه کې هم کولی سي چې ښه مدیریت کوي اما بدبختانه چې عموما خلک عام خلک ټول خلک خصوصا نارینه همیش په دې صدد کې وي چې ارتقا باید نارینه وکړي او لوړ پوستونو ته باید نارینه معرفي شي په دې خاطر هغوی خپل دلیل چې راوړي چې ښځې بعضې مشکلات لري په کورنۍ کې مثلا ماشومې پیدا کېږي رخصتي اخلي مثلا د ماشومانو مسؤلیت په غاړه کې لري او همدارنګه په سفرونو کې ډېر نشي چې ګډون وکړي په هر حال په دفتر نه بهر هم بعضی مشکلات شته دی چې کوم ښځه سوچ دفتر ته رسیږي په لاره په کوڅه په بازار کې ځورول کیږي بې ځایه خبرې اوري خو زه مطمئن یم چې هغه ښځه چې کار کوي او لاسته راوړل لري او ګټه لري په میاشت کې لکه نارینه غوندې معاش اخلي هغه د داسې شخصیت خاوندان وي چې دغه بې مفهومې خبرې او ځورونې هغه باندې هیڅ تاثیر نه لري او هغه مستقیما د خپل کور نه چې وځي خپل کار دفتر ته ځي او د کار د دفتر نه بیرته خپل کور ته راځي.
ډېره مننه معروف صاحب. کوم خنډونه چې تاسو یادونه وکړه ستاسو په اند خپله دا خنډونه څومره د ښځو د پرمختګ مخه نیسي؟
په رښتیا هم چې دغه خنډونه د ښځو د پرمختګ څخه مخنیوی کوي او نه پرېږدي چې هغه مقاصد ته چې یوه ښځه یو باتعلیمه تحصیل ښځه لري هغه مقاصد ته ورسیږي. هم د تحصیلاتو په دوران کې د کورنۍ نه ممانعت کیږي چې مثلا ورته وایي چې دولسم صرف د ویوي زیاتي بس دی نور موایه یا پوهنتون د خلاص کې زیاتي بس دی یا ته باید واده وکړې بیا د واده وخت د تمامېږي څوک نه پیدا کېږي چې تا سره واده وکړي او هم د کار په وخت کې هم همداراز مشکلات شته دي چې د ښځو په وړاندې د پرمختګ مخنیوی کوي لکه دوی سفرونو ته کورنۍ اجازه نه ورکوي چې بې محرمه ولاړ سي دوی تر ناوخته پورې دفتر کې اضافه کاري نشي کولی او باید وختي ځان کور ته ورسوي او همدارنګه هغه مسؤلیتونه چې د کور د دوی په غاړه کې دي یعنی دوی ښځې هم غواړي چې وختي کور خپل کور ته لاړ سي او د خپل بچیانو خپل خاوند هغه ورځنی ژوند چې نورې ښځې په ټوله ورځ کې ترسره کوي خو هغه ښځو چې کار کوي دوی په 2 ساعته 3 ساعته کې وخت لري چې د ورځې هغه کارونه وکړي حتی د شپې جامې مینځي د شپې اوتوکاري کوي د شپې دیګ پخوي چې سبا ته ځان خوشي کوي چې وظیفې ته لاړ سي چې دا ټول کلاس لاس په لاس کوي او د ښځو پر وړاندې د پرمختګ او خپل هدف ته د رسیدلو په مقابل کې خنډ ګرځي.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکړي چې دوی بشي تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګوله وا د شری
پوهنه
زموږ مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو مو د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا په کوم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وو باندې بس لاس وکړو چې محکمې له
خوا آزادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
په قانون کې د میرمنو د کار د ممانعت په اړه څول سوی دي.
بله د پن نور قوانینو کې هم فکر کوم چې داسې نه دی ویلي سوی چې نارینه حق لري چې د ښځو د کار ممانعت وکړي. نه په مدني قانون کې شته دي نه د جزا په قانون کې په هیڅ قانون کې. خو هغه قانون چې ښځو پر وړاندې د تاریخوالي د مخنیوي په نامه کلونه کېږي چې د رئیس جمهور د خوا توشي شوې ده په هغه 15 ماده کې 22 موارد دي چې هغه شدت او تریخواله ویل سوی دی او دا په مقابل کې هر څوک چې اجرا کوي باید مجازات شي چې د یو د هغو موارد نه نونسمه شماره هغه حق دی چې د نارینه نه اخلي وی یعنی په دغه شمیره کې داسې ویل کیږي چې هیڅوک حق نه لري چې ښځې د تعلیم تحصیل کار او صحت د پاره کوم کارونه چې کوي دغه نه ممانعت وکړي او که ممانعت وکړي دا یو تاوتریخوالی دی او د تاوتریخوالی په مقابل کې په همدغه قانون کې جزا پیشبینی شوي.
ډېره مننه میرمن معروف. د وروستۍ پوښتنې په توګه هغه میرمنې چې دندې لري په کورنۍ او ټولنه کې د هغوی مخیف څه ډول دی؟
زه باید ووایم چې په افغانستان کې ټولې ښځې سهار چې د خوبه پورته کېږي دوی کار لري، یعنی په شکل د اشکال یو وظیفه اجرا کوي. په ښارونو کې که ښځې رسمي دندې لري سهار د خوبه پورته کېږي زی خپل دفتر ته، خو په ولایاتو کې په ولسوالیو کې ښځې سهار چې پورته کېږي مال کاله کوي په اصطلاح زی پټیو ته هلته کار کوي یا ونو ته زی میوې ټولوي ځینې د میوې پروسس وچول دا شیان کوي همدارنګه نور کارونه کوي. خو په ښارونو کې هم ښځې د دفتر نه نیولې بازار کې که تاسې لیدلی وي چې د سفروشي هم کوي ښځې دي، خو په دفتر کې چې کار کوي هغه ښځې په خپل دفتر کې ښه موقف لري، دوی په ښه نامه خلک پیژني، په ټولنه کې په ښه نوم یادي خلق زنی هغه ندی متنفر ندی. خو بعضی وخت په کورنۍ کې د بعضی عادتونه لمخه چې مثلا نور ښځې چې هغوی نشي کار کولی، یعنی هغه کار چې هغوی ته د میاشتې عایدات ولري هغه کارونه وکړي نو بعضن عادت ورسره کېږي. نارینه ته یا د دوی مېرمنې ته ویل کېږي چې ښځه د مه پرېږده کار ته او دغه د موږ کار نه کوو. دا په داسې حال کې ده چې نارینه یا ښځینه چې توانایي د دې ولري چې یو ځای ته لاړ شي هلته استخدام شي هلته کار وکولی شي او په روا توګه د میاشتې څو روپۍ عاید راوړي هغه په کورنۍ باندې په خپل ماشومان باندې په خپل کورنۍ روزمره وضعیت باندې مصرف وکړي، دا یو نعمت دی او یو شکار دی او د هر چا دپاره میسر نه دی. او هغه خلکو ته چې میسر دی باید دا په بده سترګه ونه کتل شي بلکې تشویق شي چې نور هم ښځې باید کار وکړي. هغه ښځونه هم چې کار کوي د باندې باید چې په کورنۍ کې ډېر ښه وضع ولري او په سړه سیمه باندې خپل هغه د کورنۍ کارونه هم چې ورته راجع کېږي هغه کارونه هم وکړي. څو چې د کورنۍ غړي داسې فکر نه کوي چې اوس دا د باندې کار کوي او کور کې کار نه کوي.
ډېره مننه کور بوده. قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خپرونه. تر بلې یوې داسې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک الله مو مل سه.
خواهش با چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ایم کل تنظیمای زور است که بیش به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی برگرد و کلو هم جنگ و جدار است.
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نو اوري.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
موری کوچی ته می ورنکړي، موری کوچی ته می ورنکړي، زبو خان ساتم کزان سنگاروم. درنو او خوګو وريدونکو سلامونه او نیک هلیمو ومني. په فطری لحاظ د هرې خزي غوښتنه همدا وی چې باید لنورو خولي او خایسته خارشي. دا ښکلا که طبیعي وي او که مصنوعي، خو د ښځو هیله د هغوی ښکلا وي. اوریدونکو، نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه مو د تیر وخت افغاني سینګار توکو ته ځانګړې کړې ده. په خبرونه کې به واورئ چې پخوا ناویانې په کومو توکو راښکلې کېدې، د دغو توکو ځای اوس کوم سینګار توک نیولی.
بلو هم دولو رنگا رنگ جامو کی جوڑک لا لکت پوگمی حسی زلیگی دوا دش پلتا پتا پجڑا کی خوشا لیگی دوا
دش پلتا. دغو او دیتا ورد پختونو زوابون با پا دغیخ پروانکی پیدا کری. هیله ده چی لما محبوب شا محبوب او وگمی رشیدی سرا ملتیا وکری.
درنو اوریدونکو، کله چې انسان په ځمکه موجود شوی او د ټولنیز ژوند د پیل دریڅه پرانیستی، نو په ودونو کې به حتمی ناوې او شال نورو عادي وګړو سره په توپیر ښکارېدل. ناوې به هم د وخت پر دودی سینګار راښکلې کېدله او شا به هم د وخت دودیز رواج پر ځان منه. د افغانستان په ګڼ شمېر سیمو کې د سینګار لرغونې توکي لا هم شته، خو ځینې له کاره لوېدلي او ځینې لا هم د استعمال وړ دي. د سینګار له دغو توکو څخه لا هم په یو شمېر سیمو کې د لونګو ځونډي، دنداسه، رانجه، چارګل او داسې نور موجود دي. دا چې پخوا د ناویانو د سینګار لپاره له کومو سینګار توکو څخه ګټه اخیستل کېده، دا به له څو سپینګیرو سلیم جان، نعیم الله او حنیف څخه واورو.
دا د لاسو باوګان د ورته کول، غلبېلۍ به ورته کولې، مقصد چارګل به ورته کاوه. هغه وخت سره خوارزان وو، موږ ورته باوګان وایو، بنګړي وایو، دام وایو، غاړه کې اچي دام، ګل میخۍ ورته وایي، په نستونه یې اچي، ډېر شیان دي. کنه شروع یې په نکروزو ده، چې نجلۍ پېغلې هغه به پېکۍ شي، ور یې کړه هغه به بیا واده کېږي، هغه به بیا سر جوړوي، د لونګو امیل اچي.
دړی به کېښودي، پاندرې به کېښودي، نرکچور به یې په سر اچاوو، سر لرګی به تیلو کې ګډاوو، بیا به یې په سر پورې کاوو، سلی به یې سر کې داسې وهله چې دا پېګی به یې بېلاوو، پاندرې به یې کېښودي، دا به یې روپۍ داسې ټکوالې، بس بندونه به یې پسې اچول، پوه شوې؟ نو دا ګڼونه به و د کوچانو، پیسې به وې د کوچانو.
پخوا خو به زه د شې خبره درته وکړم، چې د ما یو نیا ده تقریبا د یو سلو شلو کالو ده، ویلې چې زویه سینګار چې وای ووایه دغه یو رقم مشدۍ به یې ورته یېلې، په دا سر به یې سیخکي وهل او دړۍ وي او لونګ و دغه شیینه دغه یو رقم ټوټې وي ګلي بخمل یې ورته ویلې، کچی شی ورته ویلې، ویلې دغه ټوټې وي غینه نور بعضې نومونه ماته نه راځي، نو خو ډېر عادي غوندې کار ویل.
د کابل ښار اوسیدونکې 88 کلنه جمیله وایي چې د ناوې لپاره پخوانی سینګار غوره و. نوموړی یې غوره ځکه بولي چې ناوې به په ډیر کلاسیک شکل ښکلې ښکارېده. دا چې د ناوې لپاره د سینګار له کومو توکو ګټه اخیستل کېده، له جمیلې به یې واورو.
د ناوې کونه یه وځونجمه نوکري ژمه په ډېر ښه مراسم نوکري زو شپه به کور کېمه، ټول خوشحاله افغاني کانی به یا غوستل سره ټول ناوې ته به مې ورو واغوستل. اما اوس بیخی بل رسم رمان ناوی مخ چا نلیده، او آقا ناوی بسته چا ولیده، سون نبه کچا لسون مخ کاتم این ور کنن.
آقای جمیله وایی چه اوز به هارونو که چوک حقا سینگر تو که نیستیمالوی او نه هم حقا پخوانه جمعی وراغوندی او دیره وقت ناوی تا خارجی لباسونه وراغوندی.
مشهده به یه گندلی و سابقه آماغ کنی خیخ کاره کده سو رنگم یا اون مشهده و بالتنه که به یه کار و یه و رقم دسته زنگولی و سپین زد آخه به یه لمنه که دسته کار کن و چکدی به یه کار کن نفس دولی که دیر خیخ کاره کده دا ولی ولی کموسه به یه کن به یه پیموه که بس اماغ چگرهی به یه به سیخک و شیان ورده کلک دنداسه یه وقت غاکونه به یه تک سبین ویسه او ده فلانی ده ناوی دست غاکونه و چند دست سرکه دنو.
اغلی جمیله وای چې د شوندو د سرخی لپاره بناوی دنده سوهله چې څو ورځې به شوندی سریوي او هم به یو پنځه پرې چارګل په پوزه کاوه چې اکثره وخت به د سرو زرو څلوېښت کلنه ماګل بیا په تیر زمان کې د ساده توب یادونه کوي او وایي که له یوې خوا د خلکو اقتصادي حالت ښه نه و نو له بله پلوه دوی ساده توب خوښوه، مګر اوس وخت کې د ناوې لپاره باید تر ټولو غوره سینګار وشي.
هېڅ فیشان داسې فیشان نه و، دا مور به مې چې نقل کوه ناوې مغه خالو ډالۍ ورته چې شی ورته یو هغه و خلاص. او ډېر عصري خلک چې په کابل کې ژوند کوه د نجیب وخت چې د ما یادېږي کابل کې چې ژوند کوم هغه یو تونی رواج و خلاص، نور هېڅ شی نه و. جیز هم داسې جیز رواج نه و، یو دوه سپینې تیکې به ورته وګنډلې زیات، یو پنځه شپږ جوړه کالي نوي زاړه به ورته ټول کړ زی به یې ورکړ خلاص. ویفتان خو وخت هغه و نو وخت کوڅۍ مود و، نور همداسې به یې خلاص پرېښودله. دا ډېر چې هغه شه دا د نجیب په وخت کې به تونی رواج و خلاص شکل تونی همدا د اندازه رنجونې نکروز نور چېخ رواج نه و. نور نمک ښځه دلوده دغه وخت به ښځه وای سړي نه لیدله، ته څو وایي چې واده ونه که رواج به نه و. کوم یو به چې داسې هغه و آزادانه کار به یې ودلته کابل کې هغه به پرېښودله.
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکې محموده بیا د خپل واده او د هغه وخت کیسه کوي او وایي چې د دوی په وخت کې سینګارتونونه نه و، نو په کلي کې به یوې ښځې ناوې سینګاروله چې تر ډېره به یې له دنداسې رنجو او د ونو له کنډه استفاده کوله.
زه دولس کلنه واده شوې یم، یعنی هېڅ نه پوهېدم. مور کره به مې راغلم ټول به بیا راپورې وخندې ته اوس ناوې اوس واده شوې سترګې د لږ تورې کیا د سر له ږومنځکه ما به مخې ماویل منی کوم بعد د شرم ده ما خپله یادېږي تونی رواج نه و، روزې ټولېدل رواج نه و، آرایشګاه رواج نه و. ما سرګنۍ به چېرته راوړم هغه به یې واغوستل لاړ به ورسره روان به شو که ښه به و که به خراب نه بهش داد چه شی تا راوړي چې باور وکړي ما په واده کې یو نفسیرین و یو کریم و. اوس مې را په یادېږي خندا راځي. نو اوس خو یوې آرایشګاه ته دوی ځي د شپې د ورځې څونه مصرف به کوي دا غټ غټ خالونه به یې کېښودل لږ لفسیرین سترګې به یې تورې کړې سپین کمیس یم دا به نار از ټوټې وي دغه به یې واخسته نایې به فیشن و شال به پراواچ او پټه به یې کړه بوبه یې کړه د صابون رواج غونه نه دغه نوړه به یې راخستم خو به سلو د لوغانو تنارس که به یې خلاصې شوې مخکې مې له غادې وړو استفاده یې هم نه کوله. آخه آسانه فیشن چیه وه بدو به فیشن که دغه نه کریم به وه د لاسو فیشن نه رنګ ناخون رواج وه نه ډیزاین د ناخون رواج وه نکروزې به یې لاسونه به یې سره کړ تر هغې مونږ لاسونه پوستکي نرم پاشي وړل همده وو یو چین همده وو چې مونږ لاسونه پاک پاتې شي.
د کابل د ښځو چارو د ریاست یوه کارکوونکې سیمین امینزی وایي چې لا هم په یو شمېر لریو پرتو سیمو کې له پخوانیو سینګارتوکو څخه ګټه اخیستل کېږي. دا چې کوم سینګارتوکي دي او څه ډول یې کاروي دا به اغلې سیمین نه واورو.
په ډېرو ځایو کې مې لیدلي چې فولکلوریک فیشنونه اوس هم رواج لري لکه په کاپیسا کې، غزنی کې، پکتیا کې او پکتیکا کې چې دغه فولکلوریک فیشنونه زموږ ډېر ښه دي، جل ته ضرر هم نه لري لکه دغه پوډر او سامان فیشن چې نن ورځ موږ استفاده ترې کوو چې ټول چینایي مواد لري به بې کیفیته مواد دي دونه هغه ښه دي. فولکلوریک فیشنونه ښه دي چې متاسفانه په دې لوی ښارو کې رواجونه یې تر منځه تللي مګر په اطراف کې اوس هم رواج لري. مثلا موږ که چېرې واده اوسېږي یو ناوې جوړو دې ناوې ته په څلور پنځه سپین سرې ښځې چې میک لاسو لري هغه ښځو راځي د ناوې سه ښته مینځي بیا یې ورته د ونو کنډ دی چې کنډ رخلی جوړوي ورته په پیکي کې کنډ وهي او د کنډ سره یو ځای د هغې د ناوې ته د زرورکونه دي چې په هر رنګ جوړ شوي دي هغه په سر کې ورته جوړوي رانجه ورته پورې کوي په سترګو دنداسه وهي او د دې تر څنګ لونګ چې ډېر ښه بوی لري د لونګو ګلان جوړوي د لونګو زونډیان جوړوي هغه د ناویګانو په وږو کې یا په ښتو کې ورته بندوي.
د سیمین امینزی په وینا د ناوې ویښته د ونو پر ځانګړي کن نښلوي چې دا چاره د ناوې په سینګار کې تر ټولو سخت کار دی. قدرمن اوریدونکو د لغمان اوسیدونکی محمد رفیق راته د خپل وخت د یوې ناوې د سینګار انځور په خپلو خبرو کې وړاندې کوي. راځئ چې له ده یې واورو.
دې ته به دړې یلې لکه دا اوس د ګلې پاشان غوندې شی چې داسې غټې غټ کاغذونه اوس زروره کوندي سر به یې ورته په کنډ باندې کنډ دی چې شي و کنډ دا د زردلو د ونو دا د بل ونو دنه به راشکېدل هغه به بازار کې خرڅېده بیا به یې دا سرونه بې باندې اخېړ کړ بیا به یې دا دړې بې باندې داسې سریښولې ورځانې چې دا وځلېږي داسې یو بدبختي وه بیا به پس لگی ورته کوسی کړلی هغه ډیر متبر سړی به کم روغنی مو ورته دی دا قواران نه پیدا که هغه به په یختو ورته واه غیر دغه نه سرخی او دا لفسیرینو دا شیان قطعا نه وو داسې یو رقم رنګونه و داسې لکه د ګولۍ په شکل باندې هغه به سور موشین به موږ به د مکتب کې دینه به کله رنګ جوړو هغه به یې ورته سرخی وهله او کالی یې داسې وو چې افغاني کالی به و کالی یې ښه ګڼ ګڼ کمیسونه وو داسې پاولیګان به یې پکې اچولي وو شاوخوا نو هغه داسې یو وخت و چې دا مشردۍ روپۍ به په دې ګریوان ټکوهلې وې هغه به چې د چا ډېرې وې هغه به ډېره متبره وه چې دا متبره ښځه ولا شل مشردۍ یې دلته ټکوهلي دي چا به کمې ټکوهلې دي هر یو نظر به خپل وسه ده دا یو رقم د اوسپنې بنګړي د اوسپنې بنګړي کړي ورته وایي ته دې چې په دې خوارانو لاس کې اچولي وو لاندې به یې زنګ کړي وو لاسونه به یې شنه وتې لاندې او دا به یې اچولي چې دې کې کمال څه شی ولا که په دې باندې زه پوهېږم خو دې وخت روا ده هغه به زنګ هم کوو بوټان خو نه وو ګاوډي وو او جیتۍ وې جیتۍ به نو اصلي ناوې به جیتۍ پښو کولې
نن نه خبرونه هم دلته تمامو کوم رادیو ته لیکونه راستول پته مدادي په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره دا 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسي بریاز موږ هیله ده تر بیا خی چاري
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر SMS لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.